درنو اوریدونکو السلام علیکم د شیا او بختوري ورځې په هیله مو د ازادي رادیو د نن ورځې د لومړی خبرونې ته زه اسمت څاروان هرکلی کوم. نننه یک شنبه د ساور لاتلسم او د میل اتمی سره برابر ده. په دې خبرونې کې به د کندهار د پرونی حملو چې و ساعته دوام وکړ او د افغانستان د نورو موضوعاتو تفصیل درکړو، خو لومړی به مو د نړۍ له وروستي حال خبر کړو. امریکا د بن لادن هغه ویډیوګانې خپرې کړې چې د دوشنبه په شپه امریکایي کمانډو ځواکونو د بن لادن په کور کې ترلاسه کړې وې. د سوریې پوځیانو د ټانکونو په مرسته په بانیاس ښار کې پر مخالفانو حمله وکړه او سعودي عربستان له اداري فساد سره د مبارزې لپاره یوه کمیټه جوړه کړه. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالاتونو پرون نوی ویډیوګانې خپرې کړې چې اسامه بن لادن په خپل کور کې په تلویزیون کې ځان ته ګوري او د تروریستي تبلیغاتو د ویډیوګانو د تمرین په حال کې ښکاري. دغه ویډیوګانې چې په پینټاګون کې د امریکا د استخباراتي چارواکو له لوري خپرې شوې، د پاکستان په ایبټاباد کې د اسامه له کور څخه ترلاسه شوې وې. چارواکي وایي خبریالانو ته شول شوي ویډیوګانې په زیاته پیمانه د ټولو شویو تروریستي موادو یوه برخه ده. چارواکو زیاته کړه د اسامه پر کور د حملې پر مهال د نورو اسنادو او شواهدو ترڅنګ د ټلیفون شمیرې او نور سندونه هم ترلاسه شوي دي. دوی وایي استخباراتي معلوماتي څرګندوي چې اسامه بن لادن په ستراتیژیک او عملیاتي لحاظ القاعده کنټرولوله. بن لادن د تېرې دوشنبه په شپه په خپل کور کې ووژل شو. دغه کور د دې تروریستي شبکې د قماندې او کنټرول مهم مرکز ګڼل شوی دی. د سوریې پوځي قطعو د شپې په مخه د ټانکونو په ملکیه بانیاس ښار ته مخه کړه، پر هغو سیمو یې حمله وکړه چې د ولسمشر بشار اسد د واکمنۍ پر ضد پکې مبارزه روانه وه. د بشري حقونو فعالان وایي امنیتي ځواکونو لږ تر لږه درې کسان ووژل. د جمعې په ورځ سپینې ماڼۍ خبرداری ورکړ که چیرې د سوریې امنیتي ځواکونه د اصلاح غوښتونکو مظاهره چانو وژنه او ځورونه ونه دروي، امریکا او نړیوال متحدان به د سوریې د رژیم پر خلاف اضافي اقدامات وکړي. ایتالیا پرون هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د لیبیا د مشر معمر قذافي د واکمنۍ خلاف د جګړې لپاره له مخالفانو سره یو تړون کړی چې دوی به په وسلو سنبالوي. تر دې مخکې په بنغازي کې د مخالفانو ویاند ویلي وو ایتالیا موافقه کړې چې د قذافي مخالف ځواکونو ته به د دوی له اړتیا سره سم وسلې ورکړي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل هیواد یې د لیبیا مخالفانو ته د ځان د دفاع لپاره د تجهیزاتو د ورکړې داسې کوم وړاندیز نه دی کړی. د سوریه دولتي خبری آژانس پرون راپور ورکړ چې د سوریه حکومت د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره یو ملي کمیټه جوړه کړه. په راپور کې ویل شوی چې دغه کمیټه د مجرمانو د نیولو پوره واک او صلاحیت لري. د اداري فساد ضد هڅه په هغو اداو پسې کېږي چې ویل شوی په تیلو د غنی هیواد کې فساد او ناکراری زیاته شوې ده. د سعودي پاچا عبدالله په مارچ کې له خلکو سره د نږدې 100 میلیارد ډالرو په ارزښت د اقتصادي مرستو بې ساری اعلان وکړ، خو خبرداری ورکړ چې د ده د سلطنت د کمزوري کولو هر هڅه په عربي نړۍ کې د تحولاتو په معنا ده. او راپورونه وایي چې د مصر په مرکز قاهره کې د مسلمانانو او اقلیت عیسویانو ترمنځ په نښته کې شاوخوا شپږ تنه وژل شوي او تر 500 زیات نور ژوبل شوي دي. دا نښته پرون د قاهرې په لویدیځ کې د امبابا په سیمه کې وشوه. راپورونه وایي دواړو خواوو پر یو بل ډزې وکړې او یو بل ته یې اورین بمونه او تیږې وغورځولې. ویل شوي چې پولیسو د ښکېلو خواوو د تیتپره کولو لپاره هوایي ډزې وکړې. راپورونه وایي جګړه وروسته له دې ونښته چې محافظه کار مسلمانان یوې کلیسا ساعت لړل چې د هغې ښځې د ورپرېښودلو غوښتنه وکړي چې د دوی په وینا مسلمانه شوې وه. تاسې له ازادي راډیو څخه خبري مجله اورئ. د دې خبري مجلې په دوام کې به د دغو موضوعاتو تفصیل واورئ. د کندهار په پرونی حمله کې د شپږو حمله کوونکو په شمول اته تنه وژل شوي او نږدې دیرش نور ټپیان دي.
دوی کوشش کوي چې د اسامه د وړینې وروسته داسې وښیي چې دوی لا هم فعال دي.
د امریکا د دفاعي پوهنتون استاد او د افغانستان د کورنیو چارو پخواني وزیر علي احمد جلالي د په دې اړه له ازادي راډیو سره مرکه کړې. امریکایي مقامات وایي چې د ایبټ آباد کور د اسامه بن لادن د قوماندې مرکز و. د ملي امنیتي ادارې 15 ماشومان خبریالانو ته وښودل چې د دې ادارې په وینا طالبانو ترې په ځانوژونکو حملو کې کار اخیست. د هلمند یو شمېر قومي مشران د تبلیغ له لارې د جګړې او مخدرو موادو د مخنیوي هڅې کوي. دوی وایي هڅو یې نتیجه هم ورکړې ده. د ځینو نورو مطالبو په څنګ کې به د نړۍ په معتبرو ورځپانو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه وکړو. د کندهار د ولایت پر ودانۍ او ځینو نورو دولتي تاسیساتو پرونیو بریدونو نږدې 7 ساعته دوام وکړ. د کندهار والي وایي په پرونیو بریدونو کې د شپږو برید کوونکو په ګډون 8 تنه وژل شوي او 9 نور زخمیان دي. محمد صادق رښتینی له کندهاره په دې اړه راپور لري.
د شنبه په ورځ د کندهار ولایت پر مقام ملي امنیت او د پولیسو د امن نظم پر کمانډاني او لومړی حافظي ډلې وسلوال بریدونه وسول. د کندهار والی ډاکټر توریالی وسا د همدې ورځې په مازیګر خبري اعلان تو ویل پښ حمله کوونکي وجل سوي. د والی په خبره په دغه بریدونو کې یو ملکی او یو د ملي امنیت سرتیری وجل سوي او د شلو ملکیانو په ګډون 9 تنه نور زخمیان دي. د په وینا چې د ملکی کسانو په ډله کې شپږ کوچنیان او 3 ښځې شامل دي.
دا کارت چې تاسو ویني دا د پاکستاني تابعه د کارت دی، دا د شناخته کارت دی. ساجد اقبال نومیږي. نو د سره څه نور کارتونه وو، څه کتابچه چې څه معلوماتونه پکښې کې دي هغه به هم تاسو بیا نږدې څخه وګورئ. نور تفصیل چې دا خلک څوک دي، شاید هغه نور جسدونو هغه چې وکتل شي، دا چې د ولایت سره نږدې و دا سړی دا زموږ د سرحدي قواو په غیرت سره دا خلک دلته تر کنټرول لاندې راغلو د منځه ولاړه.
د دولت وسلوالو مخالفینو چې د برید مسولیت یې په غاړه اخیستی ادعایه کړې چې په دغه بریدونو کې یې د درو بهرنیانو په ګډون 146 امنیتي سرتیرو او دولتي مامورینو ته یې تلفات اړولي. افغان ولسمشر حامد کرزي دغه بریدونه غندلي. د جمهوري ریاست له لوري په خبرسبي خبر پاڼه کې راغلي که څه هم ولسمشر د ترکیه په سفر دی، خو د دغو حملو په باب له خبرې وروسته یې وویل القاعده، تروریستان او د دوی نور مربوط کسان په پا پاکستان کې د اسامه بن لادن وژنه ځانته یو ماتي غني او د دې ماتي په غچ کې د ملکیانو په وژنه لاس پوري کړي. بلخوا د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد او د کورنوي چارو په خواني وزیر علي احمد جلالي ازادي رادیو ته وویل وسلوال په دغه سي حمله کې تلفات اړوي خو نفوز او کنټرول یې نسی حاصله ولای.
دوی نوې روشونو ته لاره کړې ده او دغو استفاده کوي چې هغه دغه سي انتحاري حمله وي او په زمان کې په تاسوساتو باندې حمله دغه حمله تلفات ورکوي او مګر د دوی نفوز یا کنټرول نشي ټینګول.
له دغو بریدونو وروسته د کندهار ښار ټول دوکانونه په بشپړ توګه وتړل سو او په ښار کې خلکو ته امر وسو چې له کورونو راونوځي. دغه بریدونه په داسې حال کې سوي چې دوی ونې مخکې له کندهار زندان څخه سلګونه بندیان په تیښته بریالي سول.
لکه څنګه چې مو په راپور کې واورېدل وسلوالو طالبانو پرون د کندهار د ولایت پر ودانۍ او ځینو نورو دولتي تاسیساتو بریدونه وکړل چې د شپې تر ناوخته پورې روان ول. د برید په داسې حال کې کیږي چې مخکې افغان چارواکو ویلي وو د اسامه بن لادن وژل کېدل به د وسلوالو طالبانو روحیه کمزوري کړي. طالبانو تېره اونۍ د خپلو سرلنیو پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړی و. د کندهار له محبس څخه د نږدې 1500 بندیانو له تشتیدو وروسته د په کندهار کې ډیر خونړی بریدونه ګڼل شوي دي. صالح محمد صالح په واشنگتن کې د ملي دفاعي پوهنتون له استاد او د افغانستان د کورنۍ چارو له پخواني وزیر علي احمد جلالي څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د کندهار پرونی بریدونه د ده په نظر څه پیغام ورکوي.
پوسیمو کې چې د طالبان پاک شوی دي لکه ارغنداب، لکه ژړی، لکه خاکریز، په دې ځایو کې د دوی حملې په رقم چې تیر کال کې کېدې نه کېږي. نو ځکه دوی نویو روشونو ته لاره کړې ده او د هغو استفاده کوي چې هغه دغسې انتحاري حملې وي او په زمان کې په تاسیساتو باندې حملې دغه حملې تلفات ورکوي او مګر د دوی نفوذ یا کنټرول نشي ټینګول.
جلالي صاحب، دغه پوځي عملیات د وسلوالو خلاف خو د کندهار نه علاوه په نورو ولایتونو کې هم سوي دي، ولې دوی کندهار همېشه ټاکي؟
کندهار دوی فکر کوي چې کندهار یو کلیدی اهمیت لري په جنوب کې، او تیر کال د ناتو قواو هم همدا خبره کړې وه چې کلید جنوب د ثبات کندهار دی، نو ځکه په کندهار کې دوی اصلا هستی هم موجود دي، نو ځکه په کندهار کې حملې معمولا زیاتره وي. نور ځایو
د ولسمشر حامد کرزي لخوا مرون ویل سوي دي چې د کندهار پرونی بریدونه د غچ اخیستنې په معنا ده، په دې معنا چې د اوسامه د مړینې غچ په دې ډول وسلول کسان غواړي چې واخلي. ستاسو په همدې نظر یاست؟
یعنی دوی کوشش کوي چې د اوسامه د مړینې وروسته داسې وښیي چې دوی لا هم فعال دي. د غچ اخیستلو مسله به شاید وي، مګر په عین زمان کې د دوی تر ټولو هدف دا دی چې د خپلو ملګرو یو کسانو چې غواړي په دې ګروپ کې شامل وي او د مبارزې دوام ورکړي، د هغو روحیه جګه کړي تر اوسه پورې هم دوی په میدان کې ولاړ دي او جنګیږي.
جلالی صاحب، دغه وروستیو بریدونو ته په پام سره او وروستیو پوځي عملیاتو ته په پام سره چې د افغانستان په جنوب کې په وار وار په بیلابیلو نومونو پوځي عملیات وسول، ولې وسلول له دغو سیمو څخه ورک نسول، او ولې دوی د دغه سي ډله ییزو حملو توان وسم لري؟
وسلول په دغه سیمو کې تر هغه پورې نور کېږي چې د افغانستان په خپل خلک په دغه سیمو کې د طالبانو په ضد یا دغو په ضد چې د ترګري عملیات زګي قیامونه کې راځي نسي، او هغه هم هغه وخت کولای شي چې په حکومت باندې اعتماد ولري او فکر وکړي چې حکومت ساتي.
په داسې حال کې چې ژمنه سوې ده چې افغان ځواکونو ته به د امنیتي چارو مسولیت سپارل کېږي، دغه وروستۍ پېښه به دغه بهیر زیانمن نه کړي ستاسو په نظر؟
د افغانستان قواوو ته د امنیت د سپارلو مسولیت د یو ارزیابي له روی کېږي چې په هغه کې ایساف افغانستان دولت په خپله باید دواړه سره موافقه وي چې په کومو سیمو کې په څه وخت کې کوم مسولیت وسپارل شي. تر اوسه پورې لا دغه مسولیت نه دی سپارل شوی، او په ځینو سیمو کې چې نسبتاً آرام دي، نسبتاً باثبات دي، په هغو سیمو کې د مسولیت سپارل دي په اوړي کې شروع کېږي. په هغو سیمو کې تر اوسه پورې دومره مشکلات نشته. د مسولیت سپارل په دې پورې مربوط دی چې په هغه سیمه کې تر کومه حده پورې ثبات راغلی دی.
د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد او د کورنیو چارو پخوانی وزیر ډاکټر علي احمد جلالي و چې ویلې وسلوال د ډلیزو بریدونو توان لري خو د نفوذ او کنټرول وس نه لري.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې،
لکه څنګه چې مخکې مو په خبرونو کې واوریدل، د امریکا د استخباراتو چارواکو پرون د اوسامه بن لادن 15 ویډیوي کلیپونه خپاره کړل. امریکایي چارواکي وایي په ایبټ آباد کې د اوسامه کور د القاعده شبکې د قماندې او کنټرول مهم مرکز و. د نړیوالو خبري اژانسونو د راپورونو پر اساس د دې موضوع جزئیات سالم محمد صالح اوروي.
د اسلام آباد په ایبټ آباد سیمه کې د اوسامه بن لادن کور چې اوسامه پکې د امریکایي ځواکونو لخوا ووژل سو، د القاعده شبکې د قماندې او کنټرول مرکز و چې د دې ډلې مشر بن لادن ورڅخه خپل پلویانو ته ستراتیژیکې، عملیاتي او تاکتیکي لارښوونې کولې. دا خبره رویټرز اژانس ته د امریکا د استخباراتو یو مقام د نوم د نشول په شرط وکړه. د دې مقام په خبره د بن لادن پر کور د عملیاتو په نتیجه کې ترلاسه شوی معلومات ډیر مهم دي. د مقام ویل په ایبټ آباد کې دغه کور د القاعده شبکې د مشر د قماندې او کنټرول یو فعال مرکز و. دا څرګنده ده چې نوموړی د القاعده ډلې یوازې ستراتیژیک مفکر نه و، هغه په عملیاتي پلان جوړونه دغه راز د تاکتیکي پریکړو په برخه کې هم فعال و. دغه مقام دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې د امریکا استخباراتي چارواکو پرون د بن لادن 15 ویډیوي کلیپونه خپاره کړل چې له هماغه کور څخه یې ترلاسه کړي دي. په یو ویډیو کې ښکاري چې اوسامه بن لادن په ټلویزیون کې خپل ځان ته ګوري. له ویډیو داسې ښکاري چې بن لادن په دې ځورېږي چې د نړۍ رسنۍ د تروریست په حیث پیژني. لیدل کېږي چې د اوسامه خړبخونه سپینه ژره اوږده سوې په کوټه کې پر مځکه ناستې، کمپلې تر ځان راتاو کړې او د ټلویزیون ریموټ کنټرول یې په لاس کې دی. اوسامه بن لادن په الجزیره ټلویزیون کې خپل تصویر ګوري. د امریکا استخباراتي چارواکي پوهیدل چې بن لادن او القاعده به د رسنیو خبرونه څاري. د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې یا سی آی ای چې کله د بن لادن کور کشف کړ، پوسول چې د یو سټلایټ ډش په مرسته د بن لادن په کور کې د ټلویزیون د کتلو اسانتیا سته. په یو ویډیو کې ښکاري چې اوسامه په خپل کور کې یو کمپیوټر هم لري، که څه هم چارواکي وایي په کور کې د انټرنیټ یا ټلیفون مزای نه دی موندل شوی. بن لادن او څلور نور کسان چې ورسره په کور کې وو تیره دوشنبه د امریکا د ګړو ځواکونو په عملیاتو کې د پاکستان د پایتخت اسلام آباد په ایبټ آباد کې ووژل سول. امریکایي چارواکو دا د ترورزم خلاف ماموریت کې یو ډیره لویه بریا وګڼله.
د دې خبرونې د ځینو مهم مطالبو سره ټکی یو ځل بیا واورې. د کندهار د ولایت پر ودانۍ او ځینو دولتي تاسیساتو پرونیو بریدونو نږدې 7 ساعته دوام وکړ. د کندهار والی وایي په پرونیو بریدونو کې د شپږو برید کوونکو په ګډون 8 تنه وژل شوي او 9 ویشت نور ټپیان دي. امریکا د بن لادن هغه ویډیوګانې خپرې کړې چې د دوشنبه په شپه امریکایي کمانډو ځواکونو د بن لادن په کور کې ترلاسه کړې وې. د سوریې پوځیانو د ټانکونو په مرسته په بانیاس ښار کې پر مخالفانو حمله وکړه. سعودي عربستان له اداري فساد سره د مبارزې لپاره یوه کمیټه جوړه کړه. ایټالیا پرون هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د لیبیا د مشر معمر قذافي د واکمنۍ خلاف د جګړې لپاره له مخالفانو سره یو تړون کړی دی. او راپورونه وایي چې د مصر په مرکز قاهره کې د مسلمانانو او اقلیت عیسویانو ترمنځ په نښته کې شاوخوا 6 تنه وژل شوي او تر 500 زیات نور ژوبل دي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. ازادي راډیو په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، اسداباد او خوست کې په اف ام 100.5 څپه صافه او واضح اورېدای شي. د خبرونې په دې برخه کې مخکې تر دې چې د افغانستان په اړه نور راپورونه درواورو، جان قالی کوزی د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوي.
امریکا چاپ باستن ګلوب ورځپاڼې په یوه مقاله کې د کرزي د مشروعیت معامه تر صدق لاندې یوه مقاله لیکلې او د پیل په کرښو کې راغلي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د تاریخ د یو تریخ حقیقت تر اغیز لاندې دی. د غختلی امیر عبدالرحمن څخه نیولې چې تقریبا 100 کاله وړاندې له دې نړۍ څخه تللی، تر 2001 کال پورې چې پخپله جمهور رئیس کرزی پکې واک ته ورسېد، هر افغان مشر جلا جلا وژل شوی، له وطن څخه تبعید شوی او یا هم په زوره له واکه لرې کړای شوی دی. دا مهال باید جمهور رئیس کرزی اندېښمن وي چې د بن لادن په وژنې سره به په افغانستان کې د متحده ایالاتو جګړې کې څه ډول بدلون راځي. باستن ګلوب وړاندې لیکي د یو حاکم لپاره مشروعیت او وفاداری ضرورت دی. په تیرو 10 کالو کې متحده ایالاتو په افغانستان کې د جمهور رئیس کرزی د حاکمیت د مشروعیت لپاره نه امنیت ټینګ کړای شو او نه هم اقتصاد ته وده او پراختیا ورکړه. دا مهال په افغانستان کې اداري فساد یو ستره ستونزه ده. په دې هیواد کې فساد له حده اوښتی. ورځپاڼې د یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه کړی خبره راخیستې چې وایي امریکا د افغانستان په بیا رغونې او پراختیا کې زیاتې پیسې لګوي. تیر کال موږ په افغانستان کې د 2.5 میلیارد ډالرو پر ځای 4 میلیارد ډالر ولګول. خبره دا ده چې په افغانستان کې د پیسو په لګښت څار نشو کولای او په نتیجه کې اداري فساد زیات شوی. د دغه حالت له وجې د قدرت دلالان نور هم غښتلي کیږي، د امریکایي قراردادیانو جیبونه پرې ډکیږي او په غیر شعوري ډول وسلوال پرې تمویلیږي. د خواشنۍ خبره دا ده چې امریکا هم د دغه ستونزې یوه برخه ده. لندن چاپ فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د جمهور رئیس باراک اوباما او د اسامه بن لادن د وژنې د اعلان په اړه یوه تحلیلي مقاله لیکلې او په یوه برخه کې لیکي تیره اونۍ چې کله جمهور رئیس باراک اوباما په سپینې ماڼۍ کې د امریکا د بیرغ تر څنګ ولاړ وو او په رسمي ډول یې د اسامه وژنه اعلانوله، یوازې یوې کلمې د هغه وینا ته په اصطلاح مرچ او مساله ورکوله او هغه د ملت او هیواد کلمه وه. امریکایانو داسې انګیرله چې د سپتمبر د 11مې حملې د دوی په هیواد حملې وي او ټول سره متحد شول. تیره اونۍ د اسامه بن لادن د وژنې په اعلان سره یو ځل بیا د امریکا ولس یا ملت سره یو شو او دا ځل د خوښیو لپاره متحد شول. ورځپاڼه لیکي دا مهال د بن لادن له مړینې وروسته په افغانستان کې نظام جوړونه ډیره مهمه ده او دا ځکه چې دولت جوړونه په افغانستان کې د پوځي حضور د مشروعیت مهمه مسله ده.
په افغانستان کې د قومي مشرانو یو شورا وایي چې د تبلیغ لاري په هیواد کې د جګړې او مخدره موادو پر ضد هلې ځلې کوي. دا چې دوی په څه ډول هلې ځلې کوي او هلې ځلو یې نتیجه هم ورکړې او کنه دا په دې اړه بل وروسته راپور دروورو. خو اوس یو بله موضوع، د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفانو لخوا د ځان وژونکو حملو لپاره له ماشومانو څخه د کار اخیستنې پیښې زیاتې شوې دي. د ادارې پرون هغه 15 تنه ماشومان ژورنالیستانو ته وښود دل چې د چارواکو په وینا د ځان وژونکو حملو لپاره له پاکستانه افغانستان ته استول شوی وو، خو له بریدا مخکې نیول شوی دی. په افغانستان کې د بشري حقوقو څارونکو هم په بیا بیا اندیښنه شوولې چې په جګړې کې شکیلې خواوی د خپلو جنگي هدفونو لپاره له ماشومانو کار اخلي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د احمد زبیر جمن راپورته.
د ملي امنیت ادارې د شنبې پر ورځ هغه 15 ماشومان هم خبرې اعلان ته وښودل چې عمرونه یې له 12 تر 14 کلونو پورې وو او د ځان وژونکو حملو لپاره له پاکستان افغانستان ته رالېږل شوي وو. د دې ادارې ویان لطف الله مشال وویل چې د ماشومانو له ګمارنې څخه معلومیږي چې مخالفین د کسانو له کمښت سره مخ شوي دي.
اکثر طالبای جوان افغان
دی وای اکثر ځوان او افغانی طالبانو چې یا به غیرت درلود یا یو سپوهیدل هغوی د طالبانو لیکو ځانونه بیل کړي او دوی اوس اړکیږي چې د سرتیرو د کمښت له امله له دارنګه ماشومانو چې هغه غټې 14 کلنو او نور دیارلس او 12 نیم کلنو کار واخلي
استخدام میکنن.
مشال زیات کړه چې په خو هم وسلوالو مخالفینو په ځانوژن کو حمله کې له ماشومانو کار اخیستي. هغه په کونړ کې د سمودې مخ کې حمله ته اشاره وکړه چې په وینا یو ماشوم وکړه او د پخواني جهادي قومندان ملک زرین په ګډون یو شمیر قومي مشرانو وژل. په نیول شویو 15 کسانو کې 4 تنه په دې ورستو کې له پاکستان سره په پوله په تورخم کې افغانستان ته د اوختو په حال کې نیول شوې دي. مشال وویل چې دوی د پاکستان د پنجاب ایالت په خیرآباد سیمه کې په یو مرکز کې روزل شوي وو. د نوموړي په وینا 15 کس د غزنی د اندړو ولسوالۍ اوسیدونکو دي چې له حمله مخکې نیول شوی دی. نیول شوي ماشومان چې خندلې او له خپل برخلیک نه ناخبره ښکارېدل د خبریالانو په مخ کې د سټیج سرته راوستل شول. یو یې ځان معرفي کړ او ویې ویل:
زما نوم فضل الرحمن، د پلار نوم یې اجید الرحان، مولوی صاحب معروف مشهور ده. موږ ته وویل چې تاسې لاړ شئ ګلوګر ته پدایي وکړئ، بمونه ځان پورې وتړئ، بټن وایي
د بشر د حقونو څارونکو په بیا بیا ویلي چې د جنگي اهدافو لپاره د ماشومانو ګمارل د هغوی بشري حقوق تر پښو لاندې کول دي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
په افغانستان کې د قومي مشرانو یو شورا وایي چې د تبلیغ لاري په هیواد کې د جګړې او مخدره موادو پر ضد هلې ځلې کوي او خپل فعالیت د افغانستان ټولو ولایتونو ته غځولی دی. د نړیوال اتفاق شورا په نوم د دې شورا مسؤلان ادعا کوي چې هڅو یې د هلمند ولایت په ځینو سیمو کې نتیجه هم ورکړې ده. دوی له دولت څخه غواړي چې د قومي مشرانو د ضمانت له لارې د وسلوال مخالفت او مخدره موادو د قاچاق په تور نیول شوي بندیان خوشي کړي، خو د عدلي وزارت وایي دا غوښتنه د قانون له مخې اساس نه لري. په دې اړه بیا هم زبیر شمن له کابل راپور راکوي.
د شنبې په ورځ د یوې قومي شورا په لسګون غړي چې اکثره د جنوبي نسبتا ناامن ولایتونو څخه وو د کابل په ادګا جماعت کې راټول شوي وو او په هیواد کې د جګړې او د مخدره موادو د لمنځه وړلو لپاره په خپلو غوښتنو او طرحو خبرې وکړې. د نړیوال اتفاق شورا په نوم دغه شورا په هلمند کې چې د افغانستان له تر ټولو ناامنو ولایتونو څخه بلل کېږي پیل شوي او مسؤلین وایي چې اوس یې د هیواد ټولو ولایتونو ته غځولې. د حاجي ګل محمد په نوم د دې شورا رئیس رسنیو ته وویل دوی هڅه کوي د تبلیغ له لارې د جګړې او مخدره موادو د قاچاق مخنیوی وکړي او له دولت څخه یې وغوښتل چې د قومي مشرانو د تضمین له لارې د وسلوالو مخالفینو د مخدره موادو د قاچاق په تړاو نیول شوي بندیان خوشي کړي. نوموړي همدارز ادا وکړ چې له طرحو سره د هلمند سیمه ییزو چارواکو موافقه کړې او غواړي چې د کابل له چارواکو سره هم شریکي کړي. د شورا رئیس ادا وکړ چې د هلمند په مرجی ولسوالۍ کې د مخدره موادو د لمنځه وړو او د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو د مخنیوي په برخه کې د شورا د پام وړ لاسرنونې لرلې دي. بلخوا د افغانستان د عدلي وزارت چارواکي د دوی د غوښتنه چې د ضمانت په بدل کې د طالب بندیان یا د مخدره موادو د قاچاق په تور نیول شوي بندیان خوشي شي د قانون له مخې بی اساسه بولي.
د پاکستان، افغانستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري شلم کانفرنس جوړ شو. په دې غونډه کې چې پرون په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې جوړه شوې وه، په پاکستان کې د ډیره افغان کډوالو د ستونزو په اړه بحث وشو. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو ستونزو ته په کتو سره به په نږدې راتلونکي کې یو سیمه ییز کانفرنس جوړ شي. په دې غونډه کې پاکستاني چارواکو ویلي چې پاکستان تر 2012 د کاله افغانانو ته په پاکستان کې د استوګنې ځای ورکوي. په دې اړه نور حال زکیه قیاسی راکوي.
د افغانستان د کډوالو چارو وزیر جماهر انوري وویل چې دمګړی په پاکستان کې 1.5 میلیون کډوال ژوند کوي چې قانوني اسناد لري او یوازې 1 میلیون افغانان دي چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. نوموړي وویل په دې کانفرنس کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ژوند د ښه والي په اړه مهمې پریکړې وشوې چې دا پریکړې به وکولی شي په پاکستان کې د افغان کډوالو ژوند له کړاوونو بچ کړي. موږ ځینو پریکړو ته د رسېدو په حال کې یو. اصلي موضوع په خپله خوښه د افغان کډوالو راستنېدل دي، څنګه دوی بیرته راوستل شي، او باید هغوی ته دلته د جذب ظرفیت موجود وي. دا چې زموږ راستن شوي کډوال سم ژوند ولري، نو موږ باید د نمونې په ډول ښارګوټي ورته جوړ کړو. ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري په اړه یو سیمه ییز کنفرانس جوړ کړي. نوموړي وویل په دې کنفرانس کې به د افغان کډوالو د ستونزو د هواري په برخه کې له نړیوالې ټولنې څخه د مالي مرستې غوښتنه وکړي. په عین وخت کې د پاکستان د سرحدي سیمو نوی وزیر انجینیر شوکت الله خان وویل په داسې حال کې چې په پاکستان کې له 1 میلیون څخه زیات افغان کډوال میشتي، خو دوی تر 2012 میلادي کال پورې په پاکستان کې د استوګنې امکان لري. ښاغلي شوکت وویل چې دوی په پام کې لري په پاکستان کې د افغان کډوالو د استوګنې نیټه له 2012 میلادي کال وروسته هم تمدید کړي.
سرکاري طور فلحال موږ د 2012 پورې سټریټجي لرو چې هغوی په خپله مرضۍ سره دلته راشي.
په دې غونډه کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مسؤل وویل چې دوی افغانستان ته د کډوالو په راستنېدنه کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي.
له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو د نلیکې د پروژې تړون تیر کال د لیندۍ په 9مه د څلورو هیوادونو مشرانو لاسلیک کړ. په پام کې ده د دې نلیکې وروستی تړون د رواني سوي کال په جولای کې لاسلیک شي. مخفي عزیزي په کابل کې د قانون وزارت له ویاند جواد عمر سره په دې اړه مرکه کړې.
داسې ویل کېږي چې تاسو په ډیلي کې د ګاز د پایپلاین په اړه غونډه لرو، ده ستاسو کارونه په دغه برخه کې تر کومه ځایه رسېدلي دي؟
د ترکمنستان، پاکستان او هندوستان د تیل، ګازو، پټرولیم او د کانونو له وزیرانو سره پریکړه وکړه چې د ګاز رانیولو او خرڅولو موافقت پانه د دې کال د جولای میاشتې په 1.5 نیټه کې لاسلیک شي.
لکه څنګه چې معلومیږي نور مذاکرات او جلسات هم ضروری ده چې انشاءالله بل تخنیکی جلسه په کابل کې دایر کیږي، او هر ځله چې یو غونډه به جوړیږي بیا فیصله کیږي چې بل غونډه په کوم ځای کې به جوړیږي او کوم موضوعات باندې خبرې کیږي.
د ګاز د پایپلاین کار چې تم کې په 2012 کال کې پیل شي، د دې په وړاندې څه ننګونې شته دي او تاسو د دې ننګونې لپاره څه تدابیر په پام کې نیولي دي؟
مونږ به زیات امیدوار خبر پروژه کې چې زمونږ کار په وخت په تکمیلیږي، امیدوار یو چې زمونږ پلان ده هغه په وخت سرته ورسیږي. خامخا ستونزې وشته، خو مونږ هڅه کوو چې دا ستونزې له منځه لاړ شي. یو مسله چې ډیر مهم ده د امنیت مسله ده چې د دې پایپلاین امنیت ونیول شي، خو د افغانستان دولت په دې باره کې تعهد لري او تعهد کړی ده چې مونږ په خپله د دې پایپلاین امنیت وساتو او مونږ په دې باره کې سفرنامې خامخا دولت ولري.
د ګاز پایپلاین پروژه په افغانستان کې نوې ده، د دې کار لپاره تاسو د پرسنل لپاره څه تدابیر په پام کې نیولې دي؟ د پرسنل یعنی کاري ظرفیت کوم حد کې ده؟
کله چې یو موافقتنامه ول لاسلیک کیږي شرایطونه وشته، او دا مسله په پام کې ده چې کله چې په کار وشروع کیږي باید دا کمپنی چې دا برنامه تطبیق کړي دا باید افغانانو ته آموزش به ورکړي، تربیه به وکړي چې کله چې د دې برنامه به ختمیږي او دوی به زیل افغانستان سره افغانان په خپله به وکولی شي چې د یو پروژه کار به وکړي. دا مسله ټول په موافقتنامه کې راغلی ده او په پام کې
د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته د ترکمنستان د ګازو د پروژې یا ټپي په باب مو د قانونو د وزارت د ویان جواد عمر مرکه اوریده.
ستاسو له پیغامونو نه
بالاغه ولایت بالاغه د ولسوالۍ او د جریګان د کړي نظر کې مو سخت بازار او حکومت له خپل ځای ته نه تلای او موږ هر کال بازار بین جوړ کړل چې طالبان یو ټاک منځوي کړی دی. راځي شروع باندې کړي مرمۍ بارا وري موږ د دولت نه خواهش او د طالبان سره چې موږ فریډ بدام او خپل ژوند کړو موږ یې در بازار کې چول او سستو سارا کې پاتې او د مرغړې بچا باندې وبد شو خو له جوړو د زړه
له همدې سره زموږ د لومړی خبری مجله سرته ورسېده. بل خبری مجله قادر حبیب وړاندې کوي.
تشکر از شما آقای سالمان. شنونده عزیز، خدمتتان عرض سلام و ادب دارم. امیدوار هستم که روز خوش را آغاز کرده باشین. ساعت 7:30 صبح است. امروز یک شنبه 18 ثور 1390 و 8 می 2011. در این مجله خبری در مورد حمله دیروزی در قندهار تازه ترین گزارش ها و مصاحبه هم برایتان در همین مورد داریم. اما نخست مهمترین خبرها. در حمله دیروز طالبان بر چند نقطه شهر قندهار به گفته مقامات حداقل 2 تن کشته و حدود 30 تن دیگر زخمی شدند. ایالات متحده آمریکا ویدیوهای جدیدی را منتشر ساخته که در آن اسامه بن لادن در حال داخل ساختمانی نشان داده می شود که در آن در جریان یک عملیات قوای آمریکایی کشته شد. قطعات نظامی سوریه با تانک ها برای سرکوب تظاهرکنندگان وارد شهر بنیاز شدند و از کشته شدن 6 تن طی درگیری های فرقه‌ای در مصر گزارش شده است. تفصیل اخبار از رادیو آزادی. نیروهای مسلح طالبان روز شنبه بر برخی از ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی در شهر قندهار حمله کردند که تا ناوقت دیشب جریان داشت. حمله بر ولایت قندهار، ریاست امنیت ملی، لوای نظم عامه و حوزه اول پلیس آغاز شد. توریالی ویسا والی قندهار گفت که در این حملات 2 تن کشته و 29 تن دیگر جراحت برداشتند.
تقریبا 29 تن سخر لستن نظامی کسان او نور ملکان دی.
طالبان مسئولیت این عملات را به عهده گرفتند و رئیس جمهور حامد کرزی گفته است که گروه تروریستی القاعده و همکارانشان برای کتمان شکستشان دست به این حمله زدند. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. شماری از باشندگان دره بوم ولسوالی مقار ولایت بادغیس از آغاز عملیات نیروهای ائتلاف و همچنان از دستگیری 4 تن از متنفذین قومی ولسوالی توسط آنها خبر دادند. این باشنده های محل در تماس تلفنی با رادیو آزادی گفتند نیروهای ائتلاف صبح وقت روز شنبه در دره بوم ولسوالی مقار ولایت بادغیس به تلاشی منازل پرداختند و 4 تن از بزرگان قومی دره بوم به شمال سخیداد و مولوی آقاجان را که از شخصیت های با نفوذ منطقه هستند با خود بردند. گفتم میشد این 4 تن از بزرگان قومی اعضای شورای همبستگی ملی ولسوالی می باشند. در این حال حاجی شرف الدین مجیدی سخنگوی والی بادغیس عملیات نیروهای ائتلاف را در منطقه تایید نموده گفت
در این یک عملیات فکر کنم هوایی صورت گرفت، تعداد 3-4 نفر از اون منطقه گرفتند. علت گرفتاری از اونها هم روشن نشده چون ارگان کشفی امنیتی ما برای ما سال خبر ندادند.
نیروهای ائتلاف تاکنون در مورد تبصره نکردند. ایالات متحده آمریکا ویدیوهای جدیدی را منتشر ساخته که در آن اسامه بن لادن در داخل ساختمان نشان داده می شود که در آن در جریان یک عملیات قوای آمریکایی کشته شد. در این ویدیوها اسامه بن لادن در حال تماشای خودش در تلویزیون و تمرین برای ضبط ویدیوهای تبلیغاتی توریستی نشان داده شده است. این ویدیوها توسط مقامات استخبارات ایالات متحده در وزارت دفاع این کشور انتشار یافته است. این ویدیوها از ساختمان بن لادن در ابتاباد پاکستان به دست آمده است. مقامات گفتند این ویدیوهایی که به گزارشگران نشان داده شده تنها بخشی از مجموعه بزرگترین مواد تروریستی است که تاکنون به دست آمده. جزئیات بیشترین خبر را هم در ادامه همین مجله خبری از رادیو آزادی شنیده می توانید. قطعات نظامی سوریه با تانک ها بر شهر بنیاس بر مناطق هجوم بردند که علیه حاکمیت رژیم رئیس جمهور بشار الاسد مظاهرات در آن جریان داشت. فعالان حقوق بشر میگویند نیروهای امنیتی سوریه در این حملات حداقل 3 تن را کشتند. روز جمعه قصر سفید هشدار داد که اگر نیروهای امنیتی سوریه از کشتن و آزار و اذیت مظاهره کننده های طرفدار دموکراسی دست بردار نشود، آمریکا و متحدین بین المللی و اقدامات اضافی را علیه رژیم سوریه اتخاذ خواهند کرد. گروه های حقوق بشر میگویند نیروهای امنیتی سوریه در جریان مظاهرات 7 هفته‌ای در این کشور بیش از 580 تن غیر نظامی را کشته و شماره را هم دستگیر کردند. ایتالیا روز گذشته گزارش‌های را رد کرد که گویا برای ادامه جنگ علیه حاکمیت معمر قذافی رهبر لیبیا با مخالفین رژیم موافقتنامه‌ای را به امضا رسانیده که مطابقان شورشیان به اسلحه مجهز می‌شوند. قبل از این یک سخنگوی مخالفین در شهر بنغازی گفته بود ایتالیا موافقه کرده که به مخالفین مسلح قذافی تا حد نیازشان اسلحه فراهم می‌کند. یک سخنگوی وزارت خارجه ایتالیا گفت کشورش با مخالفین حکومت لیبیا جهت دفاع از خودشان پیشنهاد تهیه تجهیز نکرده است. حکومت تونس به قیود شبگردی در پایتخت این کشور و اطراف این شهر دستور داده است. این تصمیم به دنبال چندین روز خشونت، غارت و تنش‌ها به خاطر کندی در انتقال سیاسی این کشور گرفته شده است. در یک اعلامیه مشترک وزارتخانه‌های دفاع و داخله تونس گفته شده که قیود شبگردی از ساعت 9 شب تا 5 صبح وضع می‌شود. گفته نشده است که این قیود برگشت و گذار چه زمانی لغو خواهد شد. بر اساس گزارش‌ها به دنبال آنکه گروه‌های از جوانان در برخی از نواحی فقیرنشین شهر تونس شماری از دکان‌ها را غارت و موتورها را آتش زدند، به وضع قیود شبگردی دستور داده شد. زین العابدین بن علی که از مدت طولانی زمام اموری این کشور را بر دست داشت، در ماه جنوری در اثر قیام مردم از قدرت کنار زده شد که این قیام موجب جنبش‌های دموکراسی در سرتاسر منطقه گردید. و از کشته شدن تا به 6 تن در برخورد میان مسلمانان و اقلیت مسیحیان در قاهره مرکز مصر گزارش شده است و گفته شده که بیش از 50 تن دیگر در خشونت‌های روز شنبه که در ناحیه امبابه رخ داد زخمی شدند. بر اساس گزارش‌ها هر دو طرف ضمن مبادله آتش به طرف یک دیگر بم‌های آتش‌زا و سنگ پرتاب کردند. گزارش‌ها کیند که پلیس برای متفرق ساختن هر دو طرف از فیر هوایی و گاز آشکاور استفاده کرده است. گفته شده این درگیری زمانی آغاز شد که مسلمانان محافظه‌کار به یک کلیسا رفته خواهان رهایی یک زن شدند که به اسلام گرایید است. از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان برایتان از رادیو آزادی گفتیم. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM مشنوین. اگر به اینترنت دسترسی داشته باشین نشانی ماست azadiradio.com یا azadiradio.org. و در ادامه این مجله خبری، رئیس جمهور حامد کرزی گفته از گروه تروریستی القاعده و همکارانشان برای کتمان شکستشان به حمله بر قندهار دست زدند. افراد مسلح دیروز بر چندین نقطه قندهار حمله کردند. در تحلیل همین موضوع مصاحبه داریم با علی احمد جلالی، سابق وزیر داخلی افغانستان.
این عملیات تروریستی است، عملیات نظامی که باعث امو کنترل طالبان بر منطقه شود نیست.
ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید 5 طفل زیر سن 15 سال را بازداشت کردند که برای انجام حملات انتحاری آماده شده بودند. سخنگوی این ریاست علت آن را کمبود افراد در صفوف طالبان میداند.
طالبان مجبور میشن از اثر قلت سربازا به همچو اطفال زیر سن که امو کلانش 14 ساله بود، دیگه 13 سال و 12 نیم ساله، این بچه را استخدام میکنند.
ایالات متحده آمریکا ویدیوهای جدید را منتشر ساخته که در آن اسامه بن لادن در داخل ساختمانی نشان داده می شود که در آن کشته شد. شنونده عزیز، در ادامه این مجله خبری همچنین مرور داریم به بازتاب مسائل افغانستان در روزنامه‌های معتبر جهان. امیدوار هستیم که همراهی شما را داشته باشیم. نیروهای مسلح طالبان روز شنبه به برخی از ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی در شهر قندهار حمله کردند که این حمله و درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح چندین ساعت ادامه داشت. والی قندهار گفته که در این حملات دو نفر کشته و حدود 30 تن دیگر زخمی شدند. با گفته والی قندهار 6 انتحار کننده نیز کشته شدند. رئیس جمهور افغانستان که مصروف دیدار از ترکیه است گفته است گروه تروریستی القاعده و همکارانشان برای کتمان شکستشان دست به حمله در قندهار زدند. اشاره رئیس جمهور کرزی به کشتن اسامه بن لادن رهبر القاعده در پاکستان بود است. جزئیات بیشتر را از مقیم نایب میشنویم.
حملات بعد از چاشت روز شنبه آغاز شد و بیشتر از 7 ساعت ادامه داشت تا اینکه نیروهای افغان با حمایت هلیکوپترها بر آنها تیراندازی کردند و کنترلشان را به دست گرفتند. بر اساس اظهارات مقامات دولتی حداقل 8 محل مورد حمله آنها قرار گرفتند. توریالی ویسا والی قندهار ناوقت روز شنبه در یک کنفرانس خبری ضمن ستایش از نیروهای امنیتی و پلیس گفت:
دشمنان د خواڅخه یو ماهرانه پلان به هم ترسو.
یک بار دیگر از طرف دشمنان یک پلان ماهرانه ترتیب شده بود که مطابق این پلان همزمان ساختمان‌های ریاست امنیت ملی، لوای نظم عام، دفاتر پلیس در اوضاع اول مورد حمله قرار گرفتند. ناتو در یک اعلامیه گفت حمله کننده ها شامل 5 انتحار کننده با مواد انفجاری جابجا شده در 5 موتر بودند که 3 موتر آن توسط پلیس پیش از انفجار توقف داده شد. والی قندهار در این کنفرانس خبری در مورد تلفات گفت موضوع کاملا تازه است و تعداد تلفات امکان دارد تغییر کند. وی گفت تعداد زخمی ها به 29 نفر می رسد که 10 تن آنها پلیس و بقیه افراد ملکی به شمول 6 طفل و 3 زن می باشند. در این حادثه 6 انتحار کننده از بین رفتند. طالبان گفتند که بیشتر از 100 جنگجوی آنها در هجوم به شهر قندهار سهم داشتند که شمار زیاد آنها زندانیان بودند که ماه گذشته از محبس قندهار فرار کرده بودند. آنها گفتند تمام تأسیساتی که مورد حمله قرار گرفتند ساختمان‌های دولتی بودند. والی قندهار در مورد اینکه در قبال این حملات دست چه کسانی نهفته‌اند گفت که کار جریان دارد و نیروهای امنیتی ما روی اجساد و شواهدی که به دست آنها افتاده کار می‌کنند. و افزود آنچه که او آن را سند موثق خان شناسنامه یکی از حمله کننده هایی بود که نشان می داد تبع پاکستانی است. این کارتی را که شما می بینید کارت تابعیت یک پاکستانی است. ساجد اقبال نام دارد. یک کتابچه و کارت های دیگر نیز از وی به دست آمده است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان که مصروف دیدار از ترکیه می باشد با آگاهی از این حملات تروریستی آن را تقبیح کرد و گفت که گروه القاعده و افراد تروریستی مربوط به آن که با کشته شدن اسامه بن لادن در خاک پاکستان شکست عظیمی را متحمل شدند خواستند برای کتمان این شکست دست به کشتار مردمان ملکی در ولایت قندهار بزنند و انتقامشان را از مردم بیگناه افغانستان بگیرند. اما سخنگوی طالبان تاکید کرد که آنها چندین ماه روی این پلان کار کردند.
شنیدین که طالبان مسلح دیروز در چندین نقطه در شهر قندهار با نیروهای امنیتی افغان درگیر شدند که این درگیری حدود 7 ساعت دوام داشت. همین لحظه صادق رشتین خبرنگار رادیو آزادی را از شهر قندهار در تماس تلفنی با خود داریم. آقای رشتین، وضعیت قندهار امروز چطور است؟
بله، ساسو اوریدونکو شهر نیکمرغه، په کندهار کې تیر شپه هم د پرونو په تیر جګړه روانه وه او د شپې تر ډېر ناوخته پورې د درنو چاودنو او ټکانو زغونه اورېدل کېدل. تیر شپه وسلوال طالبان وایي چې پر بېلابېلو سیمو یې بریدونه کړي دي، په لوی ویالي کې یې بریدونه کړي دي، د فامیلیو په سیمه کې. او د کندهار پر هوټل چې تېر شپه تر ناوخته پورې لا بریدونه روان وه، اوس هم هلته په سیمه کې چورلکې ګرځي او تر څو په دغه هوټل کې پټ برید کوونکي له منځه یوسي. همدا اوس هم د په ښار کې په بېلابېلو برخو کې د ټکانو اوازونه اورېدل کېږي او حالات هم هغه پرون پره کم دي.
بله، فعلا هم صدای فایر شنیده میشه؟
بله، او همدا اوس اوس ویل کېږي چې د سرپوزي په سیمه کې چې هلته د عامه نظم د پولیسو قمانداني ده، یو ځل بیا بریدونه پیل شوي دي. تېره شپه داسې ویره وه چې ممکن طالبان هڅه وکړي چې کندهار ښار ونیسي، که څه هم پولیسو په پراخه پیمانه باندې ګزمې کولې او په ټولو واټونو کې پولیس ولاړ وه او خلکو ته هم د تګ راتګ اجازه نه وه او بندیز لګول شوی و، خو د دې سره سره بیا هم بریدونه دوام کړی وو چې تر اوسه د تلفاتو په اړه معلومات نشته.
بله، تشکر میکنیم از شما. صادق رشتین خبرنگار رادیو آزادی از قندهار بود که میگوید تا کنون هم درگیری در بعضی از نقاط شهر قندهار از جمله لوای نظم عامه میان نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح دولت افغانستان جریان داره. شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM مشنوین. شنونده عزیز، در مورد همی حمله طالبا بر شهر قندهار و همچنان وضعیت امنیتی در افغانستان پس از کشته شدن اسامه بن لادن رهبر القاعده تا دقایق مصاحبه داریم با علی احمد جلالی، سابق وزیر داخلی افغانستان و استاد در پانتون دفاعی ملی امریکا. اما حال ساعت 7:45 صبح است. یک بار دیگر توجهتان را به سرخط تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت جلب می داریم. رئیس جمهور حامد کرزی گفته است گروه تروریستی القاعده و همکارانشان برای کتمان شکستشان دست به حمله بر قندهار زدند. افراد مسلح از دیروز به این سو بر چندین نقطه در قندهار حمله کردند که به گزارش خبرنگار رادیو آزادی این درگیری ها ادامه دارد. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید 5 طفل زیر سن 15 سال را بازداشت کردند که برای انجام حملات انتحاری آماده شده بودند. ایالات متحده آمریکا ویدیوهای جدید را منتشر ساخته که در آن اسامه بن لادن در داخل ساختمان نشان داده می شود که در جریان یک عملیات قوای آمریکا در پاکستان کشته شد. قطعات نظامی سوریه با تانک ها برای سرکوب تظاهر کنندگان وارد شهر بنیاس شدند. و از کشته شدن 6 تن طی درگیری های فرقه‌ای در مصر گزارش شده است. صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوین. اگر اینترنت داشته باشین میتونین که گزارش های رادیو آزادی را هم از طریق صفحه اینترنتی ما بشنوین و بخوانین. نشانی ماست azadiradio.com یا azadiradio.org. پیش از اینکه مصاحبه را با وزیر داخلی سابق افغانستان در مورد حملات اخیر طالبان در شهر قندهار و وضعیت امنیتی افغانستان به دنبال کشته شدن رهبر القاعده خدمتتان تقدیم بداریم، مرور داریم بر روزنامه های معتبر جهان که در مورد افغانستان مطالبی را به نشر رساندن. غفور متین این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه باستان گلوب چاپ امریکا در شماره اخیر خود زیر عنوان معمای مشروعیت کرزی مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان توسط یک حقیقت ناگوار و ناخوشایند تاریخی متاثر شده است. برای 100 سال از مرگ آرام امیر آهنین عبدالرحمن خان در سال 1901 میلادی گرفته تا به قدرت رسیدن خود کرزی در سال 2001 میلادی هر رهبر افغان جدا جدا کشته شدند، تبعید شدند و یا به زور از قدرت برکنار گریدند و اکنون کرزی باید تشویش داشته باشد که چگونه مرگ بن لادن جنگ ایالات متحده امریکا را در کشورش تغییر خواهد داد. روزنامه باستان گلوب می‌نویسد: آنچه که یک فرمانروا ضرورت دارد مشروعیت و وفاداری است. در طی 10 سال ماشین جنگی امریکا نه امنیت کافی و نه هم انکشاف اقتصادی تهیه کرده توانست که مشروعیت کرزی را تضمین نماید. عمومی ترین شکایت علیه کرزی فساد اداری است، اما در افغانستان فساد از حد و اندازه گذشته است. روزنامه دیگر فایننشل تایم چاپ لندن در ارتباط باراک اوباما و اعلان مرگ بن لادن مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: هفته گذشته زمانی که باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در قصر سفید در پهلوی بیرق امریکا ایستاده بود و مرگ بن لادن را به صورت رسمی اعلان میکرد، فقط یک کلمه یا لغت بود که بیانیه او را مرچ و مساله میپاشید: ملت یا کشور. جای کمتر تعجب است حوادث 11 سپتامبر توسط امریکایی ها چنان درک شد که گویا حمله بالای ملت یا کشور است و این موضوع مردم را برانگیخت که متفقاً با هم یک جا شوند. اما اعلان کشته شدن دراماتیک هفته گذشته بن لادن یک بار دیگر ملت یا کشور را گرد هم جمع کرد، ولی این بار زیر عنوان تجلیل. روزنامه در اخیر این بخش مقاله می نویسد: با مرگ بن لادن کار دولت سازی اکنون نسبت به هر وقت دیگر بیشتر و بیشتر مهم است، زیرا که به طور یقین دولت سازی کلید توجیه حضور نظامی در افغانستان می باشد. اما تا جایی که به مفهوم دولت سازی مربوط می شود، این موضوع نیز چنان در تناقضات غرق گردیده که انسان شناسان از سالها به این طرف راجع به آن تشویش دارند.
ساعت 7:50 صبح است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. چرا مدید عزیز فراموش نکنید امروز یک شنبه است و در ساعت 8 به دنبال خبرهای افغانستان و جهان برنامه میکروفون از شما را داریم و در این برنامه میخواهیم که نظر شما را در ارتباط به راه‌های جلوگیری از کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان بشنویم. ریاست امنیت ملی افغانستان 5 کودک زیر سن 15 سال را بازداشت کرده که گفتند برای انجام حملات انتحاری آماده شده بودند. سخنگوی ریاست امنیت ملی دیروز در کابل گفت 4 تن این کودکان هنگام ورودشان از پشاور به افغانستان در مرز ترخم دستگیر شدند و یک تن دیگر آنان از در مربوطات ولایت غزنی به چنگ ماموران امنیتی افتاده است. جزئیات بیشتر را سید فتح محمد بها در کابل می‌شنویم.
ریاست امنیت ملی افغانستان استخدام اطفال زیر سن به منظور حملات انتحاری را ناشی از مشکلات در زمینه سربازگیری در صفوف مخالفان مسلح می خواند. سخنگوی این ریاست به روز شنبه در یک نشست خبری 5 نوجوان زیر 15 سال را که به گفته او برای اجرای حملات انتحاری در افغانستان آماده شده بودند به خبرنگاران نشان داد. به گفته لطف‌الله مشعل 4 تن از این نوجوانان که حملات انتحاری برایشان در یک مدرسه دینی در منطقه اتک پاکستان آموزش داده شده بود، هین ورود از مرز ترخم به افغانستان و نوجوان دیگر از بلوسوالی اندر ولایت غزنی پیش از اجرای حمله انتحاری به وسیله موظفین ریاست امنیت ملی شناسایی و بازداشت شده. آقای مشعل میگوید
اکثر از طلبای جوان افغانی را به اصطلاح یا غیرت داشتن یا یک چیزی فهم داشتن، اونا صفوف طلبان خود جدا کردن و اینا طلبان مجبور میشن از اثر قلت سربازا به همچون اطفال زیر سن که امو کلانش 14 ساله بود دیگه 13 ساله 12 نیم ساله این بچه را استخدام میکنن.
سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید پیش از این نیز مخالفان مسلح در حملات انتحاری از اطفال استفاده کردند. آقای مشعل گفت حمله انتحاری که چند پیش در ولایت کنر صورت گرفت و سبب کشته شدن ملک زرین یکی از بزرگان قومی این ولایت گردید نیز به وسیله یک نوجوان زیر سن 15 سال صورت گرفته بود. این 5 نوجوان در حال به خبرنگاران نشان داده شدند که بدون آگاهی از سرنوشت خود هنگام صحبت میخندیدند. یکی از این نوجوانان که 13 سال عمر دارد ماجرای بازداشت خود را چنین حکایت میکند.
نام من فضل الرحمن و نام پدرم اجیدر خان است. خانه ما در خیرآباد است و در آنجا مکتب هم میخوانم. مدرسه من به نام سپین جماعت است و استاد ما به نام مولایی معروف مشهور است. ما را گفت که شما به لوگر رفته و حمله انتحاری را انجام بدهید. بمها را به جان خود ببندید، دکمه را فشار دهید. آنان میمیرند و شما زنده میمانید.
با گفته سخنگوی ریاست امنیت ملی، نوجوانان بازداشت شده بعد دارالتعدیف فرستاده می شوند تا مطابق با قانون با آنان برخورد صورت گیرد. پیش از این از استخدام اطفال در صفوف پلیس افغانستان نیز شکایت های وجود داشت. نهادهای دفاع از حقوق بشر و اطفال نیز بارها گفتند که در افغانستان برای مقاصد جنگی از اطفال استفاده صورت می گیرد. این نهادها با انتقاد شدید از زیر پا کردن حقوق اطفال از طرف های درگیر جنگ در این کشور خواستند تا در فعالیت های جنگی شان از استفاده اطفال اجتناب ورزند.
سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌دهد. شنیدید که ریاست امنیت ملی افغانستان 5 طفل زیر سن 15 سال را بازداشت کرده که گفتند برای انجام حملات انتحاری آماده شده بودند. این در حالی است که طالبان مسلح دیروز بر برخی از ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی در شهر قندهار حمله کردند و خبرنگار رادیو آزادی میگوید که هنوز هم صدای فایر در شهر قندهار شنیده میشه و بازارها بسته است. رئیس جمهور حامد کرزی گفته از گروه تروریستی القاعده و همکارانشان با کشته شدن اسامه بن لادن برای کتمان شکستشان دست به حمله بر قندهار زدند. این حمله در حال صورت میگیرد که قبل از این مقامات افغان گفته بودند کشته شدن اسامه بن لادن روحیه طالبان را تضعیف کرده است. طالبان هفته گذشته از آغاز عملیات بهاریشان خبر دادند. مقیم نائب در مورد وضعیت امنیتی افغانستان پس از کشته شدن اسامه بن لادن مصاحبه ای را با علی احمد جلالی، استاد در پوهنتون دفاع ملی آمریکا در واشنگتن با سابق وزیر داخله افغانستان انجام داده. آقای جلالی میگوید:
خب در اینجا که شک نیست که کشته شدن اسامه بن لادن یک اثر روحی روانی بر تمام قوت‌های افراطی داره. اما اسامه در سالهای آخر اصلا در عملیاتی که اجرا میشد نظارت مستقیم نداشت. اما چون اسامه یک منبع الهام برای تمام افراطی‌ها بود، بنابراین یک تاثیر روانی داره. در این شکل نیست که طالبان در این زمان کوشش میکنن که نشان بدن که بعد از مرگ بن لادن اونا هنوز هم در میدان قرار دارن و این مسئله نتانسته که امو اراده از اونا را در مبارزه با قوای حکومت افغانستان ناتو ضعیف بسازن.
ریاست جمهوری افغانستان عملات نظیر قندهار ای به خاطر انتقام اسامه بن لادن است. شما هم ممیر تایید میکنین؟
شاید انتقام باشه، اما در این زمان عملیاتی که به این شکل انجام میشه با آمادگی ضرورت داره. یه آمادگی از قبل داشتن اونا و یه عملیات عملیات تروریستی است، عملیات نظامی که باعث امو کنترل طالبا بر یک منطقه شود نیست.
خب چرا طالبات مشخص ولایت قندهار مورد هدف قرار میدن؟
قندهار یک مرکز کلیدی برای جنوب است. ثبات قندهار در نظام ثبات ولایت جنوبی را تامین میکنه. سال گذشته هم قوای ناتو که مفعالیت اساسی خود را در قندهار متمرکز ساخت و ولسواجی اطراف قندهار از وجود طالبا پاک ساخت، یعنی هدفی بود که اگر در قندهار ثبات به وجود بیارن میتونن از این طریق در تمام جنوب ثبات تامین بکنن. طالبا این فکر میکنن اگر در قندهار بی ثباتی را به وجود بیارن، در قندهار مردم متقاعد بسازن که اونها بالاخره میتونن که جنگ ببرن، به اون صورت اینا میتونن در تمام جنوب هم نفوذ خود توسعه بخشن.
جلالی صاحب، حادثات آخر بر روند تحویل دهی کدام نقص نمی رسانه؟
تحویل دهی مسئولیت به قوای امنیتی افغانستان یک ارزیابی دو جانبه را ایجاب میکنه، یعنی هر دو طرف هم ناتو هم دولت افغانستان بالاخره وقتی که با این موافقه رسیدن که کدام منطقه در کدام وقت کدام مسئولیت انتقال داده شود، در صورت این تصمیم بالاخره عملی میشه.
علی احمد جلالی سابق وزیر داخل افغانستان و کارشناس مسائل نظامی بود در گفت و شنود با رادیو آزادی. در این حال در تازه ترین خبر در ارتباط به کشته شدن اسامه بن لادن، مقامات استخباراتی آمریکا دیروز 5 تصویر ویدیویی اسامه بن لادن را نشر کردند. مقامات آمریکا گفتند که منزل اسامه بن لادن در شهر ابتاباد مرکز مهم قمانده و کنترل شبکه القاعده بود. رسانه‌های بین المللی گزارش‌های دارند که فشردهان را از مقیم نائب می‌شنویم.
منزل اسامه بن لادن در منطقه ابتاباد نزدیک به اسلام آباد که در آن اسامه بن لادن توسط نیروهای آمریکایی کشته شد، مرکز کنترل و قمانده شبکه القاعده بود که از آنجا رهبر این شبکه برای طرفدارانش راهنمایی‌های استراتژیک، عملیاتی و تاکتیکی می‌نمود. این موضوع را یک مقام استخبارات آمریکا که از افشای نام خود خودداری کرد با آژانس خبری رویترز بیان نمود. با گفته این مقام آمریکایی، معلومات به دست آمده در نتیجه عملیات از منزل اسامه بن لادن خیلی مهمند. این مقام گفت این خانه در ابتاباد مرکز فعال قمانده و کنترل رهبر القاعده بود. این معلوم است که او تنها مغز استراتژیک گروه القاعده به شمار نمی رفت، بلکه در قسمت طرح پلان های عملیاتی و فیصله های مهم نیز فعال بود. اظهارات این مقام آمریکایی در حال بیان می‌گردد که مقامات روز شنبه 5 کلیپ ویدیویی بن لادن را به نشر رسانیدند که از منزل او به دست آمده بود. در یک تصویر ویدیویی که به نظر می‌رسد اسامه بن لادن خود را در تلویزیون می‌دید و از این تصویر چنین معلوم می‌شد که بن لادن از دیدن تصویرش رنج می‌برد که رسانه‌های بین‌المللی او را باعث تروریست نشان می‌دهند. زمانی که اداره استخبارات مرکزی آمریکا CIA منزل اسامه بن لادن را کشف کرد، فهمید که با کمک یک دیش ستلایت در منزل بن لادن تسهیلات تلویزیونی وجود دارد. هرچند مقامات میگویند در منزلش لاین های تلفن و اینترنت دیده نشده است، اما در یکی از تصاویر ویدیویی به مشاهده میرسد که اسامه بن لادن در منزلش کامپیوتر دارد. بن لادن که با 4 تن دیگر در این خانه زندگی می‌کردند، روز دوشنبه گذشته در عملیات نیروهای خاص آمریکا در منطقه ایبت‌آباد در نزدیکی پایتخت پاکستان اسلام آباد در خانه اش کشته شد.
والا هم از پیام‌های مشتریان اتصالات که به شماره 818 به رادیو آزادی فرستادند. عمان از لوگر اسمس فرستاده و می نویسد ولایت لوگر نزدیکترین ولایت به کابل است، اما فرق بین لوگر و کابل زمین تا آسمان است. در لوگر حتی یک شفاخانه مجهز وجود ندارد. محمد نسیم احمدی از ولسوالی درایم بدخشان می نویسد در اردو و پلیس ملی واسطه و رشوه‌خوری زیاد است. کسانی که واسطه داشته باشند به جاهای مطلوب تعیین بست می شوند، ولی مردم غریب و بی واسطه در ولسوالی های پرخطر فرستاده می شوند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید شنوندگان عزیز. ساعت